سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دا خبری مجله تاسو کولی شئ دا رادیو سربیره هم د شیبا د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې باندې وګورئ او واورئ. پیله په خبرونه کوو. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وشلې او په سلګونو کسان وشلې او په سلګونو نورې ټپيان کړې دي. د مراکش دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د کورنیو چار وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې د تیر شپې د زلزلې له امله لکټر لګا تاسو وو شلتن مړ شوی او شپږ څو دوا ویتن نور ټپياندي. د خبر لمخې ټپيان رښتونونو ته انتقال شوې دي. د مراکش چارواکو اندیښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې خای څرګند شي چې نور تلفات به هم وخت وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستان پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکر یې وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته دخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم دروازه بنده ده. بل لورته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي اسف علي دراني سره کتلې دي او له هغې غوښتي دي چې د تورخم لار دې پرانیزي. له تیرو څلور ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان تړلې ده او په زرګونو کسان د کرخې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکاريږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پانه کې خبره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویل کمرستي ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا معنی په خبره 15,000,000 افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي. خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9,000,000 افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. افریقای ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړي توپ ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوي ډیلی کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقای ټولنې د غړي توپ هرکلی وکړ. ویل چې نړۍ چنن د نړۍ د سترو د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ په ځای د دغه هیواد صدراعظم لی ګینګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دغه دورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر ډیر تمرکز وشي. او د بریټانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلې بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د بریټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د خلیفه پر نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. نوموړی چې د تروریستي اقداماتو او دغه راز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبې په ورځ له مابسه وتښتېده. په تېرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وې. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن هم د څلورمې ورځې لپاره بنده پاتې ده. په دې اړه چې په سیمه کې اوس څه وضعیت ده او هغه مالونه چې دواړو خواو ته بند پاتې دي د دغه مالونو د لیلام کېدو په اړه باندې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې له سیمې به وروسته په دې اړه جزئیات درکړو. نن د سپتمبر 9 له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. بل پلو بیا د زده کړې تمکیده لینشی پنوم یو صندوق وای چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. وړاندې په دې دواړو موضوعاتو به درته تفصیلي راپورونه ولرو. د مراکش د زلزلې په اړه به هم وروستي جزئیات درته درکړو چې په دغې زلزله کې تر اوسه پورې څومره خلکو ته مرګ شوبله اوښتې ده او کم خرونه پکې ویجاړ شوي دي. د آسیا نړیوال جام سیالیو ته به هم ورشو چې په دغې سیالیو کې روستۍ لوبې چا کړې دي او همدارنګه د ایران او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. د فوټبال په دې لوبه کې تر دا مهاله ایران درې ګوله وهلي دي چې دا لوبه د چا په ګټه پای ته رسېږي په دې اړه هم جزئیات شته. ملتیام غواړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي بشي په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شمس اتازاده او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر د اوښتو د کرښې دواړو خواوو ته بندې پاتې دي. ورزو اسمت څاروان ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته لسګونه لارې په میوو او ترکاریو بار دغه ښار ته ستنې شوي دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکېټ مسؤولان هم تاییدوي چې له تورخم څخه ډېر شمېر لارې چې ترکاري او میوې پکې بار وي جلال آباد ښار ته انتقال شوي دي. دې ته ورته وضعیت د پولې غاړې ته هم دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پیښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل هلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه وروړل کیږي بیې خورا لوړې شوي دي. د مثال په توګه وویل چې مخکې رومیان یو کیلو په 150 روپۍ وي خو اوس یې قیمت 400 ته ختلی دی. په لنډي کوتل کې خلکو د جمعې په ورځ اعتراضونه وکړل او له دواړو خوا یې وغوښتل چې د تورخم دروازه پرانیسي. د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه او نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. له دې امله دواړو خواوو ته زرګونه مسافر هم منتظر ولاړ دي. په مسافرو کې ناروغان، سپین ږیرې، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شامل دي چې افغانستان ته یې د وړلو هڅه کیږي خو پاکستاني پولیسات یې اجازه نه ورکوي چې دا جنازې د افغانستان لور ته واړول شي. په تورخم کې د دواړو خواوو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی په دې نښته کې وژل شوي دي. په تورخم کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې له نن له کابل څخه یو پلاوی د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي څو د هغې خوا چارواکي دته وهڅوي چې دا دروازه شر پرانیسي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د سفارت په اکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوند موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او د تورخم دروازې د بندېدو له امله ولسي وګړو او سوداګرو ته د رسېدلي زیان په اړه ورسره خبرې کړي دي.
اسمت څاروان وو چې په تورخم کې د دروازې د بندېدو په اړه او د چې هلته سوداګرو ته چې لارې دواړو لورو ته بندې پاتې دي څومره زیان اوښتې موږ سره روستي جزئیات شریک کړه. د ننګرهار د مومندري اوسیدونکو سمسور کامران هم سره په مجله کې مل ده. کامران صاحب تاسو هم ستړي مشي تاسو ته په پیل کې وایست چې په سیمه کې اوس څه وضعیت ده او هغه لارې چې بیرته ستنې شوې دي مالونه یې څنګه دي؟ ډېر خونه دي خراب شوي؟
ډېره زیاته مننه اغلی سیال. که ووایو له جګړې وروسته د جګړې د په دوهمه ورځ باندې هغه باروړونکي موټر چې تازه سبزیجات او تازه میوې بار کړې وې له سیمې بیرته وویستل شوې. نو هغوی د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راګرځېدلې او هغه میوجات چې دوی بار کړي وو بیخي د خراب حالت سره مخ وو. نن څلورمه ورځ وه د دوی دغه میوجات چې موږ وکتل بیخي په بد حال و. نو کوم قیامت چې دوی ورکړی او دا غي پنیمای قیامت دلته په ننګرهار میوي منډي کې خرڅېده.
ا په دې راته وای تاسو مې دا ونه وکړه چې دا قیمتونه بيخي ټیټ و. لدی وړاندې هم دغه مالونه چې میوي تاسو دا ونه وکړه په بازار کې قیمت څو و او دوی په څو خرڅول او پټول کې دا کم میوي و چې خراب شوې دي او بیرته دالاري چې ننګرهار ته ستنې شوې دي او مالونه خرڅېدل.
پدې کې ځینې داسې سبزیجات لکه په اوس وخت کې چې د افغانستان کوم موسمي سبزیجات رومیان شو دغه په سلور سو باندې په 350 روپۍ باندې غلس کیلوي کارتن خرڅېدی. هغه کارتن نن په میوه منډای کې لیلام په یو سلوشل باندې او همدغه شان نور موسمي میوه چې لکه خټکی شو انګور شو او نور دغه تازه سبزیجات چې وو د افغانستان چې په دغه وخت کې رسیدي دا هم په نیمه باندې خرڅې د خپل انګور بيخي په کم قیمت باندې خرڅېده.
کامران صاحب که په دې اړه مرته وای چې دوکانونه او د خلکو کاروبار و څنګه د سربیره پر دې چې دغه مالونه بیرته د ګرهار ته راستانه شوې دي، هغه کسان چې په تورخم کې دوکانونه درلودل دغه د وضعیت پر راته وای، هغه بیرته دی خپل ژوند را ګرځیدلې دي کنه؟
نا غلی سیال کوم دوکانونه چې په تورخم کې موقعیت درلوده وغه ورونه چې په تورخم کې کاروبار درلوده لا تر اوسه اجازه نه دا ورکړل شوی چې خپل کارونه ته وګرځي، ځکه چې حالت لا هم استراری دی او هر شیبه د امکان شته چې کوم نه خطر امنسته شي. نو هغه کاروبارانو ته چې په تورخم کې کاروبار درلوده اجازه نه دا ورکړل شوی که وایو عموما د افغان سوداګرو یا د افغان لسونو کاروبار هغه وخت په تورخم کې شتون لري کله چې د تورخم دروازه خلاصې نو هلته کاروبار بيخي خرواني، کله چې دروازه بنده یې مسافرین نه یې نو هلته بارونو کې موټر نه یې نو هلته هغه اکل دغه معلومه خبره ده چې کاروبار هلته کیږي نه.
لن دام راته وای کامران صاحب چې دامنیتی وضعیت هلته امنیتی وضعیت څنګه دا داسې راپورونه شته دی چې دواړه لوري لاس په ماشه ناست دي او دوی امدګیان نیولې دي د یو بلې جګړې لپاره، داسې یو څه واقعا په سیمه کې شته کنه؟ لن راته وای
هو شته دی غلی سیال. موږ خو دغلته په مومندره کې وګورو، موږ خو دغه تورخم پر ذکر سره نږدې یو، دلته د خپلو دغه نظامیانو حالت وګورو چې په دغه سرک باندې تورخم ته ځي راځي، نو بیلابیل ډوله کېتی چې په مجهزو وسلو سنبالي په لویه او غټو وسلو باندې سنبالي تورخم ته ځي راځي. اولته دغه د خپلو ځواکونو د سرحدي ځواکونو اردو یا د نورو کېتو هلته کیمپونه جوړ شوي دي او ټول وسلوال دغلته زمونږ ځواکونه په مجهزو وسلو سنبال پراته دي او لا هم د دې امکانات شته دي چې دغه نخته یو ځل بیا تر سره شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د ننګرهار د مومندري اوسیدونکو سمسور کامران و چې د سیمې عیني وضعیت را سره شریک کړ. ډېره مننه کور ودان. اوس به ورشو په افغانستان کې د تازه میوې د مارکیټ مسؤل اختر محمد احمدی ته. احمدی صاحب تاسو مستړي مشه په خیر راغلی. تاسو به د کامران صاحب خبرې اوریدلې وي که تاسو راته وای چې هغه لارې چې بیرته له تورخم راستنې شوې دي د جلال آباد لور ته په ټوله کې څو لارې وي او هغه مالونه چې پکې بار و، تاسو به دقیق معلومات وي څومره تاوان سوداګرو ته رسیدلی دی؟
بله هو بله هو
احمدی صاحب موږ ستاسو غږ لرو، مهرباني احمدی صاحب که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ په دې اړه ته وایئ څو لارې بیرته له تورخمه د جلال آباد ښار ته رسیدلې دي او کوم تاوان چې افغان سوداګر ته رسیدلی دی؟ تاسو ته به حتما اندازه معلومه وي څومره تاوان ورته رسیدلی. موږ ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د احمدی صاحب اړیکه کې یو څه ستونزه ده، دوی ته به بیرته راشو. اوس به ورشي او بل موضوع به راواخلو که چیرته وتوانیدلو چې احمدی صاحب په ځان سره راواخلو دوی ته به بیرته ستانه شو. نن د سپتمبر 9مه له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنې شوي دي. دا راپور درته لرو. خو د دې راپور نه مخکې دا راپور به راواخلو چې د زده کړې د تم کېدلی نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي. ورزو خاطر پردیسته پردیس صاحب تاسیم ستړي بشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي چې دغې سازمان او صندوق نور د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ریډونکو ته. د جمعې په ورځ زده کړې تم کېدای نشي په نوم د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د خپل کلنی راپور په خبرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې لپاره کار وکړي او دوی له خپل حق چې دوی ورکړل شوی باید دا ورته ورکړل شي. یاد سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې جنوبي سوډان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ECW د مشرتابه ډلې رئیس ګوردن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم ګام بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهره وایي چې له زده کړو د بې برخه کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې لا هم نامعلوم دی. د زده کړې تم کېدای نشي د صندوق راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه او ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ لجدي ننګاون سره مخ دی او دوی د راپور لمخې د افغانستان د څوکلن مقاومت خونیز پروګرام کې د خزینه او خونکو د ګډون کچه 9% کم شوې ده. د وسوونو لسرځي کیږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ خونځي او دروازې تړلې او لدی ورهاخې پر افغان خزو باندې شمیر نور محدودیتونه حمله کولې دي. بله
فرید جان، ډیره زیاته مننه. کور ودان خطر پردیس و چې د زده کړې تم کېدلی نشي د صندوق په نوم باندې چې ویلي و باید په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وشي. موږ سره وروستي جزئیات شریک کړه. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نن د سپتمبر 9 لبري څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې په ښوونیز او تحصیلي مرکزونو کې په څو ځلې وسلوال بریدونه چاودنی وشي. ورزو سناکه کړته چې په دې اړه روسي تفصیل راکړي.
څنګه چې تاسو ویلي، د سپتمبر 9 د بریټ څخه د زده کړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې پر پانتونو او ښوونیزو مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډېری د پیښو په اړه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل شوی. 13 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې د 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه. وایي چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دوی زیاته وایي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوی وه. د مرزیې په اند اړینه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي. د سید الشهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 160 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د 1399 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او تر 39 ټپیان شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 2 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون موعود ښوونیز مرکز، د کچ ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو حقیقت بیلګې دي چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د ډیرو دغو بریدونو په اړه د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستې وه. په ورته وخت کې د جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې پیازلې په افغانستان کې واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي. خو د ده په باور پر زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال ائتلاف یا جی سی پی ای ای د راپور له مخې د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ په ټولو نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 1250 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 8000 زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه له وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2020 کال د مې په 28مه یوه پرېکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9مه له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. او سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې پروګرام کې به پرې خبرې وکړي.
سنا کاکړ و چې د سپتمبر د نهمې چلې بریڅ څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ په ډېره په افغانستان کې په خوندزي او کورسونو شو کې بریدون شو د غي کورسونو او همدارنګه د خوندزي او د بریدونو په اړه مخسره خپل تفصيل شریک کړو. مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن څلورم پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې ده او هغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا کې خبري شوې دي په کې ښکاري چې یو شمېر سوداګر چې خپل لاري بیرته له تورخمه جلال آباد ته رستنی کړي دي دوی په کې خپل مالونه په ټیټ قیمت سره خرڅوي. ورزو په افغانستان کې د تازه میوې د مارکیټ مسؤل اختر محمد احمدي صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که په پایل کې را تداوي چې څو لارې بیرته له تورخمه جلال آباد ښار ته ستنی شوې دي او په ټوله کې څومره زیان افغان سوداګرو ته رسیدلی دي؟
سلام تاسو ته خوري تاسو کارمندانو ته ټول د افغانستان خلکو ته دا چې کار دي چې په دې سلور ورځو کې سلګونه لاري بیرته واپس شوې دي او سوګا دي چې په جلال آباد مندای کې خرشوې دي. نور د غلام خان لاره تللی دي چالتا اوس باندې په غلام خان لاره کوي او په انګور ده کې آلتا ډیر رش زیادي مالونه خراب شوې دي، رومیان خراب شوی دی، انگور خراب شوی دی، خلق دیر زیاد تاوانی شوی دی. تخمینان وایم چې د $1,000,000 نم پورته خلق تاوانی شوی دی چې په جلال آباد مندی کې ما تاسو ته دغه را لګلی دی پیامونه چې په شل روپی یو سبد رومی خرڅیږي او په سل روپی یو سبد انگور خرڅیږي. دا ډیر غټ تاوان دی. خدای وکړي چې دا لار خلاص شي او خلق د دې مشکل نه هی پیدا کی.
په ټوله کې سربېره پر دې چې افغان سوداګرو ته دغه ارقام چې تاسو یاد کړی چې $1,000,000 نه بډیر تاوان رسیدلی وي، د کرخې نه اخواړه چې کوم مالونه بن پاتې دي، په هغه کې افغان سوداګرو زیان لیدل کې نه؟
اخواته میوه او سبزي فصل اوس نشته دي، او کوم غرخت او کوم شکر او ولی او دا شیونه چې دی هغه نه خرابېږي. او یوازې چې تاوان ایږي د میوې او سبزي تاجران په دې کې په تاوان کې راځي. اخوا میوې او سبزي ګاډي نشته، لکه ګاډي کوم امونه ګاډي چې بوي هغه تاوان یې لږ دی.
بله احمدی صاحب، که په دې اړه لاند راته وای کلارم داسې بنده پاتې شي او دغه مالونه چې بیرته راګرځیدلې دي یا د انګور اډې لارزي یا د نورو غلام خان تاسو یادونه وکړه دغه لارې چلته بیروبار هم ډیر ده، که دوی چیرته په وخت ونه رسیږي د دې زیان به څومره وي؟ او د حکومت لخوا تاسو سره چا خبرې کړې دي چې دغه لار خلاصيږي، تجاران کولای شي چې خپل مالونه ولګدوي کنه؟
دا خو تر اوسه مونږ خبرې کړې دي، هغه خوای چې ان شاء الله مونږ هم دغه کې مارکې خبرې کوو، ان شاء الله سفیر د پاکستان سره خبرې شوې دي او وزیر د تجارت سره وزیر د خارجه سره غوي ټول وایي چې ان شاء الله لاره خلاصيږي سبا مون تاجران د تعلیم میوي کسان هم اتاق تجارت ته ځو البته هغه سره خبرې وکړو چې هغه څه ماته وایي خو خامخا ان شاء الله خلاصيږي لاره خو چې خلاص نشي ډیره تبایی دی خوري
مننه مننه کور ودان په افغانستان کې د تازه میوې د مارکیټ مسؤل اختر محمد احمدی ور سره چې په دغه لار کې چې په تورخم کې اوس مال کې ملارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر ته څومره زیان رسولې په دې اړه یې موږ سره د سوداګرو اندېښنې شریکې کړې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو په مراکش کې زلزلې په سلګونه کسان وژلې او په سلګونه نورې ټپیان کړې دي د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا ته زلزله درختر په کچه 6.8 درجه و تفصیل د احمد چی برنور
د مراکش په تاریخي شهر کې خلک لویری لخپل کورونه ووتل شپه بهر تیر کړه د زلزلې لمړی ټکان د شپې یولس په جو یولس دقیقې و بیا نولس دقیقې وروسته د ریختر 4.9 درجه بل زلزله وشوه د مراکش دولتي تلویزیون نن د غیور د کورونې او چوار وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 نمره شوي او 1502 تنه نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي دا په تیرو شپږو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده ویل کیږي چې د سلسله مرکز د مراکش له شاته نږدې 1.2 کیلومتر لري په اطلس غرونو کې او د امریکا د جیولوژي سروې د معلوماتو له مخې دا سلسله 3.5 کیلومتر په مځکه کې دننه پیل شو د مراکش په شار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شامل دي او ویل کیږي چې لرغونو ودانۍ ته هم زلزلې زیان رسولې اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12 میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبه هم زیان اوښتې ده په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي یو نیم ځای بیا له غرونو او غونډیو کاڼي راښوي دي او لارې بندې کړې دي د شخورنې عملیات لا هم روان دي د کورونیو چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس ورزازات مراکش ازیلال شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولې چارواکي وایي چې له غرنیو سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري نو دوی اندیشنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګند شي چې نور تلفات به هم اوښتي
احمد چې بروا چې په مراکش کې د زلزلې په اړه چې د امریکا د جیولوژي د سروې د ادارې په وینا د زلزلې د ریختر په کچه 6.8 درجه و مکته د دغه سیمې په اړه رستي جزئیات راکړه اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته چې د سپورت لډګر مو خبر کړی چې د سپورت پنړې کې څه دي
سلامونه مې ومنه د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو په پړاو کې د سریلانکا او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمن سیالي پیل شوې ده د سریلانکا ملي لوبډلې لومړی توپ وهنه غوره کړې ده چې دمګړې توپ وهنه کوي دغه پړاو کې هر لوبډله له یو بل سره درې لوبې تر سره کوي او کچيري بنگلاديش نننې سیالي بایلي د دې احتمال ډېر ده چې بنگلاديش په دې سیالیو کې لمخ کې تک پاتې شي بل سبا د مهم سیالي د دې سوپر فور شې دغه د پاکستان او هندستان ملي لوبډلو ترمنځ چې هغه به دغه لوب لپاره کچيري ورخت یا باران وي یو اضافي یا ریزرو به هم ورکل شوی ده بل ورته د افغانستان د درویش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا سیالي په ترڅ کې نن خپل دویمه سیالي د ایران لوبډلې پر وړاندې تر سره کوي یادې لوبډلې خپل لومړی لوبه بایللې و او نننې سیالي ورته ډیره مهمه ده د غراز د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به په یو دوستانه سیالي کې د فلیپین هیواد پر وړاندې ولوبېږي دغه لوبډله نن د فلیپین هیواد په پلازمینه ته رسیدلې ده باید ویل شي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دوه دوستانه سیالي تر سره کړې وي چې دواړه په مساوي ډول پای ته رسیدلې وي
و موریدل چې د سپورت په نړۍ کې رستي جزئیات څه دي. په همدې سره زموږ دا پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. درې خبری مجله درته زموږ همکاران وړاندې کوي.